تاسو نوري در استودیو است با مجموعه دیگر از گزارش ها. سلام نوري صاحب.
بله، امید مرزبان، تاسو ستړي مشئ؟ په دې خبرونه کې اوري چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. د چارو کارپوهان له دې هېواد سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هېوادونو په ګټه بولي. د هلمند ولي دا نه مني چې د موسی کلا ولسوالۍ د په بشپړه توګه طالبانو نیولې وي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند چارواکی وای د موسی قلعه د ولسوالۍ د غوسیمو د بیتنیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پر او تیر سهار وسلوالو نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راشي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 ایراني بندیان دې خوشې کړي. پورا خبرونه واورئ. د هلمند والی وای چې د موسی قلعه د ولسوالۍ د اغه سیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان دایمي دا راپورونه رد کړل چې موسی قلعه ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده.
دا وس حاضر د مرزا قطعات تل په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ د لو دا قماندانۍ دي. امنیه لغول اخب نشینی سوی ولی دا سیده که سی ولسوالی دی طالبان رو پلاس که دا خاصه ده.
موسی قلعه ولسوالی لطو رز و رحیس دولت مخالف و اصلوان و معاصره کرده و طالبان و ازادی راژیو تا پیبر علی گلی بیان که ویلی دی چه دا موسی قلعه ولسوالی دو دوی پلاس که دا و تلویخ تن افغان زواکونه پی دی جگلی که وجلی دی. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل:
افغانستان ته زما سفر له خاصه اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بردی محمدوف له 2008 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناتو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دي چې د افغانستان د ملي اردو جامع په تن وي. ناتو په یو بیان کې ویل چې برید کوونکي تیر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناتو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامع په تن وي ټپیان شول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د ناتو وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله دا پېښه رامنځته شویده. لوی دیس چارواکی وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. تر اوسه طالبانو د دې برید مسؤلیت نه دی اخیسته. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانی ایرانیان خوشې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي مرزي افخم د چهارشنبې په ورځ وویل: موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یوه ورځ وروسته تدې شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقاوي په وینا خبر ورکړل شو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنګټن پوست خبریال جیسن رضایان له هغو ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندانیان دي. نه دیش کلن رضایان له څه باندې یوه کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. واشنګټن پوست ورځپاڼې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې اوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روسیې ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د صدر اعظم هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریې کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو باور بار کم کړی دی. د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د ماسکو د بندیزونو په لست کې شامل کړی شي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتی خبری آژانس تپارون ویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خاطر غچ واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشري والنتینا ماتیونیکا پلان شوي سفر ته یې محدوده ویزه ورکړې ده. د امریکا په ختیځ کې د ویرجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول. د ډبلیو ډی بی جی ټلویزیون ویل الیسن پارکر او آدم وارد د چهارشنبه په سهار هغه وخت وویشتل شول چې د بیټفورډ کاونټي په سیمه کې په ژوندۍ بڼه مرکه ثبتوله. هغه کس چې مرکه ورسره کېده هغه زخمي شوی او په روغتون کې بستر دی. مشکوک قاتل د ویستر فلاناګان په نوم د دغه ټلویزیون پخوانی کارکوونکی پیژندل شوی چې ګمان کېږي د حملې په اړه یې ټولنیزو رسنیو ته د ویډیویي تصویرونه استولی دی. د وروسته په داسې حال کې چې په لویه لار کې پولیس په ده پسې و په خپل ځان وویشت او ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بی سي ټلویزیون خبر ورکړ چې یو فاکس یې ترلاسه کړی چې ګمان کېږي فلاناګان به راورستولی وي او په هغه کې ویلي چې ده دغه حمله په دې خاطر وکړه چې د چارلستون د حملې غچ واخلي. د روان کال په لومړیو کې په دې ښار کې یو سپین پوستي په یوه کلیسا کې په ډزو نه عبادت کوونکي چې ټول افریقایي الاصل امریکایان ول ووژل. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوي دي. د ایټالیا سمندرغاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه یې همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وه. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمبود له امله ساه بنده شوې. تر اوسه په روان میلادي کال کې تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه یې کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر شي مړه شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نهه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي. د کردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پیشمرګه ځواکونو تېره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومترۍ کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. دې شورا په یوه بیان کې څرګنده کړې ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې د هوا له لارې ملاتړ کاوه 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د راپور له مخې د جګړې پر مهال 15 وسلوال او د پیشمرګه ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د 2014 کال په اوړي کې د عراق په شمال او ختیځ کې داعش پراخې سیمې لاندې کړې او له هغه وخت څخه راپدې خوا پیشمرګه ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کوي چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. چارو کارپوهان له دې هوا سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دوړو هوادونو په ګټه بولي.
خداده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیر بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو.
د هلمند والی دانه منی چې مساکله ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې وي.
کله دې مقصد صرف هغه ولسوالۍ تعمیر دا صحیح ده ولې په مجموعه کې اسنه ده ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې ده.
د خوست ولایت شورا غړي د نوي حکومت هڅې ناکامې بولي. په کابل کې بیا اکثره بې وزګاره کسان وایي چې په ساعتونو په چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړشم نه لاسې ولس دولس پورې ناستم کار پیدا نشي. کله پیدا شي که ورځ پیدا شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام او د جون پښيبو کې دا ځل د متل په اړه چې په ټولنه کې څه ارزښت لري خبرې شوې دي.
دا پولیس کې دومره خبره بیا عام شي چې هر یو د کاني کرخه حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بیا ځای بیا نه ده. دا چې وایي هر عمل د لارې مل تاسو وګورئ چې دا ثابت دی.
د ترکمنستان ولسمشر دی وجک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د تپې د ګازو پروژه ده. او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د جکپوري پلاوی د سفر په اړه احمد شیبر نور معلومات وړاندې کوي.
تمه چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف لخپلوم رستيالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنه یو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړتړونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړي ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دی ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې ترکمنستان له افغان غالیو وبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیرتي محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. چیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لمړی دا چې موږ نور ډیټال چینل روشي د پاکستان څخه د غلیوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کو، دغه مواد کولای شي ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او کارپانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي. خداده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نوري دنیا څخه سره پتی راویا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خداده د افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو یو ودود چې افغانستان تری برښنا اخلي او افغان سوداګر غاز هم تر ډیره له ترکمنستان واردوي. د دوړ یو ودود ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپی د غازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان لاري د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته ولېشتوي. پوروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، دا سره پورونه خبره شول چې ترکمنستان اوس دا اندیشنه لري چې پر ایران د لګیدل یو بندیزونو لري کېدو سره به د ټاپی پروژه وزنډیږي او ممکن هند له ایران غاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپی پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسی شي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپی پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تکلیف آمدن کل کلزیمای زور است
جبیر و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
بعد دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واوري.
د ازادۍ په چپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د رواني امنیتي د رواني امنیتي وضع په اړه خبرې کیږي. په تیر بیا د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ چې په وروستیو کې د سقوط خبر ورکړل شو، خو د هلمند والی وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا ورسره هغه چې وړ مشپه په سلګونو وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمو افغان امنیتي ځواکونو تکتیکی په شاته کړی دی. له ښاغلي میرزا خان رحیمی سره د زمو خبريال احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې د موسی کلا د ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
نا دا خبره زنه تاییده و ما دا وست حضر دموز قطع تلتا پا فعالیت کدی پا بعض نقاط که بعض یقب دشنی کدی ولی دا سیده که سی ولسوالی دی طالبان رو پلاس کده حسنه ده.
پا دغا عقب نشینی که تاسو دقیق معلومات لری سی چون را تلفات حکمتی زواکونو تاوشتی دی؟
موز پا حدود دی اولس نفر رو که زخمی لرو او نور تلفات الحمدلله نلرو، لیکن دخمن تلفات زیاد دی که دقیق پرقان و
څه شي دې به سوي د سيزني وکیلان همدارس د ولایتي شورا غړي او د مساقله دننه ځني دولتي مسولان رسنیو ته وایي سول سوالي سقوط کړي.
زه فکر کوم چې دې به دقیق معلومات ونه لري چې مقصد دې دی چې بعضې پوسټ فرزر بغلته سابقه او تعمیر دې ول سوالي درلو دا او قانوناني دي امنیت
نغول عقب نشینی سوی کده دی مقصد صرف اغا ولسوالی تعمیری دا سعی ده ولی پا مجموع که اصینا دا ولسوالی دا دولتی زواکون و پلاس کرده
تا سویل چه دا ولسوالی تعمیر یعنی اغا تعمیر سی بایغی که ولسوال زای پو زای و اغا سقوط کرده؟
مزال تسو تعمیر نه دلودو دی کار دی پره سی نوی تعمیرات هم جور شوی دی سابقه هم دی دوا سازر حال تا مو بیزونه لرو دی ورده میلی دی پولیس و بیزونه طول فعال دی حال تا نظامی عملیات شروع دی و امیدوار ایسی وضع دیر در تغییر وکی او طول اساس لاس و تیلی دی برس لاس راسی
نوی دواکون مساقلات استول شوی دی؟
بله بله واقع استول شوی دی
د هلمند والی مرزا خان رحیمی و چې د دې ولایت د مساکله ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. ښاغلی مرزا خان رحیمی وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ازادي راډیو ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. د هلمند ځینو نورو سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې د ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. د هلمند مساکله ولسوالۍ د هلمند په شمال کې پرته یوه مهمه ولسوالۍ ده او وروسته له هغې سقوط کوي چې یوه اونۍ مخکې د نوزاد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وه. د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم طالبان نفوذ لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو وجود مخم تر وو بجو پورې اوریدل شي او سند افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لوی دي ورسپنو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورسپنې په هلمند ولایت کې د چهارشنبې په ورځ د ناټو د دوه سرتیرو د وشل کېدو موضوع خبره کړې ده. دا سرتیری د دوه بریټکون کول خو چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې پتنو په یو پوزي اړه کې وشل شول. نیویارک ټایمز وایي په دې بریټ کې دا وشل شو سرتیرو هویت نه دی پټاګه شوی. ګارډین ورسپانه هم په هلمند کې د دوه بهرنیو عسکرو د وشل کېدو رپورټ خپور کړی دی. ورسپانه وایي بریټکون کې هم د نړیوالو سرتیرو په ځوابي ډزو کې وشل شوی دی. دا مطلب لیکونکی وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونه یو له جدي ستونزو بلل کیږي. دا ورسپانې په وینا د هلمند پیښه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو لومړنۍ حمله ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د فرخوندې د قتل پړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د دغه افغانې وژل کېدو د خلکو غوسه او غږ پورته کړ خو په دې قضیه کې عدالت په بشپړه توګه تامین نه شو. واشنگټن پوسټ لیکلی دی د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د کابل د سیند پر غاړه له هغه ځای کتنه کوي چیرته چې فرخونده وژل شوې وه. اکثر کسان په دې باور دي چې د فرخوندې په قضیه کې څرنګه چې په کار و هغه شان انصاف نه دی شوی. پنځه څلوېښت کلن محمد سلیم چې د مزار شریف اوسیدونکی دی واشنگټن پوسټ ته ویلي په کار خدا و چې په همدې ځای کې چې فرخونده ووشل شوه د هغې وژون کې په دار سړول شوی وای. د مقالې لیکونکی وایي د فرخوندې د وژنې په عکس العمل کې د خلکو مظاهرو او غوسې دا هیله پیدا کړه چې قانون به عملي شي خو اوس دا امیدونه او توقعات مخ په کمیدو دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د فرخوندې په قتل کې زیاترو تورنو کسانو ته یا خو سزا ورنکړل شوه او یا هم په هغه سزا محکوم نشول څه ډول چې په کار وه. ورسپانه لیکي د فرخوندې کورنۍ او د ښځو د حقونو فعالانو ته چې د عدالت او انصاف لپاره جنګیږي راز راز ګواښونه هم شوي دي چې دا پخپله د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د خوست ولایتي شورا غړي د ملي یووالي د حکومت هڅې ناکامې بولي. دوی وایي په تېری وکال کې نه یوازې دا چې د خلکو په ژوند کې ښهوالی راغلی بلکې بیکاري هم زیاته شوې او د پانګې اچونې لپاره د پانګوالو لیوالتیا هم کمه شوې ده. له خوست نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا شمیر غړو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه. کچېرې د ملي یووالي حکومت چارواکي امنیت بیا رغونې او نور ستونزو ته جدي پامونه کوي ښایي په دې هېواد کې سیاسي او امنیتي حالات نور هم کړکېچن او ستونزمن شي. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی د نامنې د ډېرېدو او د خلکو په منځ کې د بېکارۍ د ستونزې لاملونه داسې په ګوته کوي.
اوسمهال موږ وینو چې د ټول هېواد په کچه د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. واک پر سر د حکومت د دواړو مشرانو له لورې شدیده سیالي روانه ده. د تمې خلاف د وړ کادرونو پر ځای یو ځل بیا د افرادو په ګمارنه کې تنظیمي، سمتي، ژبني او د دواړو لورو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو مقرریدل د دې سبب شوي دي چې په هیواد کې ناامني، بې بندوباري او بیکاري ډېره شي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل وایي چې سرمایه لرونکي خلک اوسمهال نوي پانګونې ته زړه نه ښه کوي او ځینې یې خپلې پانګې بهر ته لیږدوي.
د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو مشکلات، ستونزې ورو په ورو په ډرېدو دي. کاروبار په ټپه ولاړ دی، امنیت ورځ په ورځ خرابیږي. پانګوال خپله سرمایه د افغانستان څخه خارجو ملکو ته وباسي.
د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي د امنیتي ارګانونو په منځ کې نه هماهنګي او په وسلوالو قوتونو کې په شخصي او ګروهي روابطو د قمندانانو او آمرینو ګمارنې په دې هېواد کې ناامنۍ ډېرې کړې دي.
تاسو شاهد یې په هلمند کې جنگ روان دی، په کابل کې چاودنې کېږي، په غزني او ننګرهار ولایتونو کې حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي. داسې ځای نشته چې موږ بشپړ ووایو چې دلته بشپړ امنیت تامین دی. نو علت یې دا دی چې په امنیتي ادارو کې هماهنګي نشته، د امنیتي ادارو څخه قوي حمایه نه کېږي او قمندانان یې د مسلکیتوب پر ځای پر روابطو ټاکل شوي دي.
د خوست ولایتي شورا غړی کفیل ریحان په افغانستان کې د موجودو ستونزو له عمل د فساد موجودیت بولي.
د دې پر ځای چې نوی حکومت د فساد سره مبارزه وکړي او مفسد خلک عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني، دا ډول خلک تر اوسه هم په قدرت کې پاتې شوي دي. نوي کسان هم د روابطو په اساس مقرر شوي دي. هر مامور او مدیر د ملي یووالي حکومت د یو چارواکي لخوا حمایه کیږي او د قانون په اړه له هیڅ هم ترس او ویره نه کوي.
د یادونې وړ ده، د خوست ولایتي شورا غړي داسې مهال په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه په ډاګه کوي چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په موساکلا کې افغان پوځیان د یوې سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ څخه شاتګ ته اړ شول. د دې ترڅنګ د هېواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او پکې جګړې روانې دي.
په کابل کې هم بیا اکثره بې وزګاره کسان پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی لپاره د کار موندنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې په ساتونو ساتونو د ښار په څلور لارو چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت د بیکاری په وړاندې جدي اقدام ونه کړي نو دغه ستونزه به زیاته شي او پر ټولنې به هم ناوړه اغیز وکړي. خان محمد سین تبغاک شو.
په افغانستان کې یوازې ناامنی او سیاسي او اقتصادي ستونزې نه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، بلکې د کار نشتوالی بله لویه ستونزه ده چې کارګران ترې شکایت کوي. د کابل ښار په مختلفو واټونو کې د کار په تمه راټول شوي په سلګونو کارګران وایي چې کرای ورځ د کار په تمه وي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کابل ښار د پل خشتي جماعت مخې ته د سلګونو کارګرانو له ډلې څخه ظاهر نومي ازادي راډیو ته وویل:
سبای وزم څلور بجې هغه چلاشم نه خلاصې ولس دوله سپوره ناسم کار پیدا نشي. کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي لاس ورځې مونږ ته نه پیدا کیږي. هغه یوې ورځې ولا که یو منکه چالو پیسې مونږ د ورځې پیدا کولای شو.
یو بل کارګر وایي: هر ورځ د کابل ښار جلا جلا واټونو ته وروزم، تر نورو په لږې مزدورۍ کار ته غاړه ږدم خو راته نه پیدا کیږي.
زمونږ مشکل دا دی چې اوره مونږ ته مزدوري نشته. د چوک ته سار لاړ شو، لس یولسو پورې لاړ شو، دا ځان غوندې سړی کې یو مزدوري په کار شپېته مزدوران له آخره منډې پسې وي. اور ته په سل زه په پنځوس م تاینه ماته د نن ورځې باندې دېرش بي مزدوري پیدا شي سار نه مازدیګره پورې خټو زی کوم.
بل کارګر چې لال نومېده او له سیرې او جامو تر ټولو بې وزله ښکارېده، خپل ګریوانه ته لاس واچو او په چغو چغو پر حکومت داسې غږ وکړ:
ازولو بیادر گوش و کباب از بیادر پلاو و چلاو میکنم. ما نان خوش نمیافیم، امیال تابال صبح چای نخوردیم. رئیس جمهور خودشان وعده کردن، از وعده خودم نشد. از این تو تا سه تا رئیس جمهورای ماست، اینا بشینند حل کنند.
په افغانستان کې د کار نشټوالې له پخوا راهیسې یو ستونزه وه، خو ویل کیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو او د ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي، چې 1 میلیون په دولتي او خصوصي سکتور کې او 100 میلیونه په کرنیزو او شخصي کارونو بوخت دي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل چې د وزګارو کرش میره معلومه نه ده، خو میلیونونه د کار جوګه خلک اوس هم مطلق بیکار دي. ښاغلی قادری هم له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې کمولو ته عملی اقدامات وکړي.
کار حق هر افغان است، مسئولیت دولت مردای ماست که کار ایجاد بکنند. اول
کار ده هر افغان حق دی، د چارواکو دنده ده چې کار پیدا کړي، امنیت رامنځته کړي، او بیا د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې د فابریکو په جوړولو او د نورو پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای دغه ستونزو ته په کتو سره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوې چې د افغان کارګرانو ستونزې کمې شي. د دې وزارت د حقوق او قانون رئیس حسام الدین طالقانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت کار عمر اجتماعی تدابیر خاصی را گرفته، از جمله ایجاد کمیته ملی عالی کار است. انشاءالله
کار او ټولنیزو چارو وزارت ځانګړي تدابیر نیولی. د دې جملې نه د کار د ملی عالی کمیټې جوړول دي. دا کمیټه به په نږدې راتلونکي کې په خپل لومړی ناسته کې په دې حق له نورو ارګانونو ته پالیسی جوړ کړي، بل دا چې له یو شمېر هیوادونو سره د افغان کاریګرو د استخدامولو تفاهمنامې لاسلیک شوي، او هڅه کیږي دا تفاهمنامې له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک شي. دا اقدامات به شته ستونزې کمې کړي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک دا هم وایي اوسمهال هره ورځ په زرګونو ځوانان د بیکارۍ له امله غواړي چې ځانونه بهر ته ورسوي. دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیکاری ستونزه واره نکړي، ځینې خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د مخالفینو لیکو ته ورمخه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناامنۍ او د بیکارۍ له ستونزو سره سره له ګاونډیو په تېره بیا له پاکستان او ایران څخه افغانان بیرته خپل وطن ته ستنېږي. له بلوچستان څخه هم په وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. برکوال میاخیل پرې رپورټ لري.
له پاکستان افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ په 2002 میلادي کال کې پیل شوې چې د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې تر اوسه 3.9 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په بهیر کې سږ کال تر تیرو کلونو زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ کوټې ته څیرمه په بلیلي کې له لورلایي او کلاسفلا سیمو راغلې شاوخوا اویا کورنۍ په یوه ځای آماده وې چې افغانستان ته کډه شي. د یو این ایچ سی آر د دفتر ویان د جویریه ترین په اړه ازادي راډیو ته وویل
2015 اوس پوری په بلوچستان سره نظر سره زیات افغان مهاجرین تلل دي افغانستان له. نن 500 سره زیات کسان روان دي هرات افغانستان له. مشل زر سره زیات ورکو یو کستا هغه $200 کیږي. بلوچستان سره خو دا کم کسان روان دي لورلای او کلا سفولا سره، نو دی خپل ازي والنټری ریپیټریشن کوي. په بلوچستان کې دا رقم نه کې پولیس دي ته
پروان کال کې له پېښور او پنجاب ایالت هم د افغان کډوالو ګڼ شمېر داسې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د پېښور تر پېښې وروسته یې د پولیسو له ځورونو شکایت کاوه. خو له بلوچستان ستنېدونکي افغانان وایي چې دوی نور په خپله خوښه په خپل هېواد کې ژوند کوي.
زما نوم خیرالله دی، د افغانستان د کندوز سیمه دلې پټانکوټ کې اوسېږم، لورلای کې.
اوس دنن څو کورنۍ تاسو افغانستان ته ستنېږي؟
انشاءالله تقریبا 90 کور یو.
دا په خپله خوښه ځي؟
انشاءالله
خوشاله یې. نه
ولې خوشاله؟ خپل وطن ته ځو. کوشش دا کوو چې خپل کوچنیان ته تعلیمونه تعلیمات ورواچو.
محمد میر کندوز.
بس زو د خیر خپل ملک
شکر خوشاله وو.
ډیر بس افغانان چې تللي دي کله روزګار نه یم ځکه نه بیا ترغلي ته.
یا بیا ناراض وي هغه مو چې بلار بیا نس راتلای پښون بس پریری.
د هرات ولایت دوه ماشومان چې لورلای سیمې ستنی جوای دلته هم شوونځای وای په وطن کې به هم خپل شوونځای وای.
خلو څنګه ته افغانستان دی؟
افغانستان دی. مو خوشاله یې افغانستان ته؟
وو ډیر خوشاله.
تا تعلیم نه کړه؟
کړه.
سکول دی وای کدي ملا سبق وای؟
سکول نه.
تو جماعت
دوه می سکول نه
وای؟ په وطن کې به وای کیا؟
وای.
څنګه ته غواړې چې شې جوړ شې وطن ته خدمت وکې؟ بیا
ملي جنرال سکول نه نه سکول کوي تر کلاس کې اوس ایرات لرو.
خوشاله یې کنه؟
خیر یې.
څومره خوشاله یې؟
ډیر.
اله ته جوړ لایک خپل ملګری خود نه فریش کړي. فریش
فریش
هغه څه خفه یې کنه؟
یم اوس ایرات ځان خپل ملګری دې یا دې موږ به کېر سر کوی اوس دې یا دې مو کلاس پیدا.
په کوټه کې د افغانستان د مهاجرونو د ریاست رئیس حبیب الرحمن شمس هم د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته راغلی وو. شاغلی شمس وایي د افغانستان افغانستان اوسنی حکومت په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته اوس زمینه برابره کړې چې په زیات شمیر سره خپل هیواد ته ورستانه شي.
اوس د مشتمل مهاجر لپاره موږ هلته پلان لرو خپل د شریکونو هغه لپاره دې کورنۍ سره موږ ملاقاتونه کړي دي. کمپون ته موږ راغلي سره موږ هلته شورا مټینګونه نیولي دي. دا خلک خپل پخه باندې دي د بزنس شوي. موږ چې څومره ویښتې کې زموږ سټاف دی او موږ چې کوم معلومات یې حاصلوو د ورځې دیش کړي سلویخ کړي لس کړي شل کړي روزانه عادي حالات کې روان دي. تقریبا چې د کورنۍ کې اتیا قسم راځي او شپېته قسم راځي که نه مختلف سل قسم راځي. موږ پروسه ډېر تېزه روانه ده. شاید حکومت ډېر توجه چې اول کړي ډېر توجه یې د خپل افغانانو لپاره کړې ده چې خپل وطن ته واپس راشي.
درې ورځې وړاندې چې په کابل کې د افغانستان پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه پکې موافقه شوې وه چې افغان کډوال د 2012 میلادي کال تر پایه پورې په پاکستان کې ژوند کولای شي. خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی چې آیا تر 2015 میلادي کال وروسته به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به هم حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وای چې د مساقله د ولسوالی د غوسیمو د بیرتنی ول لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپا او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. دا کل چې د چنند د ترکمنستان ولسمشر د یو ورلود با پلاوی په مشرۍ کابل تراشی قربان قلی بردی محمد او فایل چې افغانستان ته دغه سفر ځانګړی اهمیت لري. د ناتو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې وطن وجل دي چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم اغوستي وو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې نور زندانی ایرانیان خوشی کړي. د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د مسکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیات شوې خبرې وکړې. د امریکا په ختیځ کې د ورجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په وی بیړۍ کې چې ماجل لیک دوي موندل شوې دي. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ایز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. لوستلی شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. متل په ټولنه کې څه ارزښت لري او خلک ولې متلونو ته ارزښت ورکوي؟ دا ځل د جون په شیبو کې د متل موضوع څېړل شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي او دا روابط تر ورځې ښه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي. خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلی شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همدارس د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې.
في هذا الصدد بشكل خاص على ضرورة التحقيق
بدي برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریه د شړو پر سیاسي حل لري د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطینی قضیه پر اهمیت د فلسطینی ولس پر قانوني حقوقونو او د خپلواک فلسطینی حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ
القدس الشرقيه
د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهره ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویل چې د روزنی په برخه کې او په ځانګړي ډول د دوړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا ل تروریسم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستياله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه و او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو؟
جګړه دوام نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان دا او د سازمان بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نو وړي چې د مسایل ته باید خاتمه ورکړي او یا هم په جګړو کې انسانان له بین ځي د موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمای پیدا کی د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیه په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیګې اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه د دې ته نشي مجبورول چې باید اتمی غتر سره کی نو د دې لپاره روسي لغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د غی اعلامیه یو د شرطونو ایجاد د سهار هغه مملکت چې یا هر هغه واسه په دې اعلامیه کې د زکوی یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد پونم دی بشری حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډ لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو سنځمن کار دی او یا هم ناشونه کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي او د دې لپاره چې په خپل ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر سنځمن کار دی د دې لپاره چې خپل د امدی ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست نظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادي کې او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غونم ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واځي کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې کولای شي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیره مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکې خوښ بسو
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونه هم د شرط سي ار هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي بل دي اساسي قانون په 53 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګانیا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده ځکه چې لکه څنګه چې موږ د تاسو پوښتنه کوو ټول حق کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغه دی، جزاري قانون په چوکاټ کې دی، کاغه دی مدني قانون په چوکاټ کې دی، کاغه دی پولیسو دی قانون په چوکاټ کې دی. یعنی ټول هغه محتویات دی او قانون مدار ټولنې لپاره دی عملي کېدو ور دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سی یو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه دی دوه نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بابا کړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه ک په دیاړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي؟
لکه څنګه مو سمګ مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوېږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله په 14 د جوزا د یو تیوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، لږې مخته نه تر اوسه پورې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه، مونږ ته موږ تاسو پوېږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا د سره خلکو دی په هاوی کشل وړ کی یو ته په هاوی ورکی دی حقوقو مبارک دی دوی د حق حقوقو مبارک دی خلکو دی حقونو ملاتړ وکي پیغو جو کی چې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغو کی دوی سره ملاتړ وکي او پیغو جو کی چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي لدوی سره د حقونو په اړه کې مرسته وکړي. لږه جمله نه بازه ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې 1,000,000 انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابېلې کټګوري شاملېږي لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي. د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آگاهي جلسې دایر سوي دي او دوی توانېدلې دي په دې باندې چې له خپل حق او حقوقونه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 1,500 هغه د تاوتریخوالي قضیه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 400 دفترونو کې ثبت شوی دي په دغه موده کې او له دغو تاوتریخوالي قضایو سره تر څارنوالي تر محاکمو سره مرسته شوی ده یا حمایت شوی ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوی دي. په ځینو مواقعو کې د لپاره د اتخایي سوي د په محاکمو کې له سرانوالانو سره خبري سوي دي. یعنی د قضيه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیس سوي دي تر او دوی په خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایو اکثریت قضایي د کورنۍ جګړه شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده. سپیږی کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي او د بشري حقونو د نقص په مورد کې یې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوې ده. تقریبا 4,000,000 مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اکونو دی خپلواک کمیسون لاسته راولنه دی انسانانو حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پا که در لیکل سوی دی او خلکو تا پلاس که ورکل سوی دی. تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلو مسائلو بندی و او آغا طولن تا ورکړل سوی دی خلکو د دې توانیدل د سلیغنه استفاده وکي او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسیون له خوا چې کشف سوی یا پیدا سوی دی چې باقي د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو درسه بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 14 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل تر سره کړي.
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي خبرې به که غر لوی د بسره لار دی مرته بنستونی کې زمور کو دا مطلب
دی دغه کس خبرې ولې له تاثیر ډکی او ژر زړه ته ورزي. هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیر ناکې پانګي کار اخیسته نو ځکه یې خبرې تاثیر ناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیز پانګه د زمانی په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په اړه لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلی. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړي. راځي وګمې رشیدی ته وګ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لورو ژورو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثيل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼه کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوی وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان حس شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولای شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتما شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یوه خبره بیا بیا منځته راغلې چې نتیجه همغه راوځي هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سور ناستي او په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسېږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرخې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده. دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسې وګورئ چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري خو په ټولو متلونو کې د یوه ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خزده کیږي ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي دا وړاندې کوي او هغه کې طبعا آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مساجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري لکه څنګه چې شعر باید زده کېږي دا هم هغه څه زده کېږي. او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پې کېدای شي نو ځکه هغه خلکو ته زده کېږي، داسې نه پاتې کېږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي معادل په فارسي ادب کې هم پیدا کېدای شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هېڅ تغییر پکې نه دی راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته نه صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنی او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري دیارې ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسو وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هیڅ کوم تړاو نه لري کنه لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغه کې ته په دغه انانه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي. هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څنګه وي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه هم لري، اجتماعي بڼه هم لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارت دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارت دي. یعنې دا چې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکو ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړیو را په دې خوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دا یو تاریخي پس منظر لري کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو ځکه موږ متلونه د خپل خبرو د پخلي لپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کوي کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یاد انجونو په سر، یاد څوک مړ کې، همدا د دې جوړه چې بیا کوي نو دلته د خبرو د پخلي لپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات لپاره استعمالیږي نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه بیا غوند د شعر غوندې خو بیا ډېر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په ژوند کې استعمالیږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي، ژرنده کړه پلار د هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زه مور کو. دا متلونه دي تر شا یو تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه به دي کې پرته ده. وی وی چې که غر لوی ده په سر لار ده، د دې مقصد نو دا شلو کې هر څونه یو مشکل سره مخ شې، څونه یو مشکل چیلنج کار سره مخ ته پروتي، ولیکن ته کوشش وکې بس تلې شي.
اوریدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوا یو نیمه. ایا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې هیلګي او ډیر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو سیدون کې ثواب خان د خپل کلی کیسه کوي.
نو داسې د مخ فکر لکه خپل داسې مشران ستاسو داسې جرګو مرکو کیږي نو هغه خپل داسې یو مشر مغل روسي هغه خبرو کې متلونه ډیر کاروي نو دغه خبر ډیر تاثیر نه کی ډیر تاثیر لري انسکه مخ خپل ویل داسې متلونه د خبرو د فخوال لپاره یا تاثیر دی هغه یا ارزښت هغه زیاتوي نو خپل د هغه توجه راجلب کول لپاره دا ډیر استعمالوي په دې خاطر باندې نغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فائدہ کې او فائدہ کړایم د دې خاطر چې د متلونو ډیر خبرو کې استعمالوي
د پکتیا اوسیدونکو رحمت الله رحیم زای بیا وایي چې متل لوی سیمې و بلې ته فرق کوي
متلونه تر سیمې پورې فرق کوي امغه یو متل وی مفهوم او غمنځپنګ یو وی خو کلمات تغیر وی مثلا د ختیز سیمې کې یو متل وی خو امغه هدف یې غوي خو کلمات بیا په بل سیمې کې توپیر لري یعنی په سیمې کې یو ډول باندې ویل کیږي بل سیمې کې بل ډول باندې ویل کیږي او زیاتره متلونه چې د پخو خلکو د زړو خلکو لخوا ویل کیږي او د خپل خبرو د تقوی او د خبرو د لا تنګښت لپاره دغه متلونه استعمالیږي
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي د زمونې په تیریدو سره کڅه هم ځینې متلونه خوندې شوي خو یو شمیر بیا امر شوي او یا هم د مرکېدو له ګواښ سره مخ دي د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان خپل وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده
هغه د خپل خان خبره به هیڅ سم دلته راځي چې پښتو له هڅې بکر پراته ده چا په لاره له مخه وانه خیس پښتو له هڅې بکر پراته ده او دا په خپل د پښتنو لیکوالو خصوصا مسولیت ده کپد باندې صحیح دقیق کار وشي زما په خیال دی واخره ساله پیل کړي شي په فنی اړخ کې کاسره مطالعه وکړي او یو څوک دا سره پیدا شي چې زموږ استاد په دې د ماستری برخه کې هم یو څوک متلونه وسیړي پښتو متلونه راجمع شوي دي ډېر که هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي دا راټول شوي دي اکثرا خو تجزیه شوي نه دي چې په فنی اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي خصوصا بیا د استادانو بیا د علومو د اکاډمۍ چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وسیړي لکه شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی کار دا معنی چې هغوی دا راټول کړي دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي دا تر اوسه پورې یعنې لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده څومره چې په لنډیو کار شوی په دې کار نه شوی که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده
مینوالو دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خده که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسونکې کار دی مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پری خودل د ژبې د ورکیدو سبب ګرځي نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دلته پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کوچيري غواړي لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده د خدای په امان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ما جانوي ويلا آن ديرا